درنو اوریدونکو السلام علیکم دا ساعت ازاری رادیو خبری ساعت ته ځانګړی شوی دی. نن دوشنبه ده د 1400 نیوی لمریز کال د جدي 28م او د 2015 میلادي کال د جنوري 13م. په دې خبری خبرونه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا، چین د استازو تلور ارخیزی غونډي باندې راپورونه او مرکې لرو، او همدارس په یو اختصاصي راپور لرو له بلخ څخه. په دې راپور کې به واوري چې د افغانستان په شمال کې څومره خیالي پولیس موجود دي. خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو. لومړی بل نوریاس نوري څخه واورو چې د نړۍ په خبرونو کې څه دي.
څروان صاحب، په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې د پاکستان یوې محکمې پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2014 کال د بلوچستان یو ملتپال مشر د قتل په دوسیه کې برات ورکړ، او دغه راز تهران هم د بالاستیک یا لري وټن وشونکو توغندیو په خاطر پر ایران د امریکا لخوا نوي بندیزونه رد کړي دي.
ډیره مننه. په سټوډیو کې را سره اوسئ. لومړی به ناجی صاحب ته نوبت ورکړو چې په افغانستان کې څه تیریږي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی اوري. افغان چارواکي د سولې ټینګښت ته خوشبيني څرګندوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې دوامدار سولې هغه محل راتلی شي چې د سولې په پروسه کې د قربانیانو حقوق خوندي شي. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پولیسو ته دند سپارلې تر څو په بامیان ولایت کې یو خبريال سره د نوړه چلن مسله وڅېړي. د خبرونو تفصيل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د پاکستان د همکارۍ ژمنو د ځل افغان حکومت هیله من کړي. صلاح الدین رباني د خبرې نن په کابل کې د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د سلور اړخیزي غونډې په پرنيستون کې وینا کې وکړي.
د سولې د خبرو اترو په دې دور کې د پاکستان د رهبرۍ پر له پسې کلک ژمنې چې له موږ سره به همکاري کوي موږ ته یې نوې هیلې راوخلې دي.
نوموړي نننۍ څلور اړخیزه غونډه یو تاریخي فرصت یاد کړ او ټینګار یې وکړ چې باید له دې موقع څخه په ښه توګه کار واخیستل شي. خغلی رباني همدارنګه له وسلوالو مخالفانو وغوښتل تر څو هر ډول اختلافات د خبرو له لارې حل کړي او د سولې په مذاکراتو کې ځنډ ونه کړي. د خغلی رباني له خبرو وروسته غونډې د بندو دروازو تر شا دوام وکړ. لبلی خو د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې دوامدار سولې هغه محل راتلی شي چې د سولې په پروسه کې د قربانیانو حقوق تر پښو لاندې نشي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د سولې په اړه د ناستو نتایج د خزو د استاذیو، قربانیانو او مدني ټولنو له حضور پرته بل لاس وړنی ونه لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1995 لمریز کال د میزان په 23مه نیټه ترسره شي. د دغه کمیسون مشر احمد یوسف نرسانی نن په کابل کې خبريالانو ته په دې اړه وویل:
نن موږ اعلانوو چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 1995 لمریز کال د میزان په 23مه نیټه ترسره کیږي.
نوموړي وویل چې حکومت باید د دغو انتخاباتو د هر اړخیز امنیت او لګښت په برخه کې دوی ته په وخت ډاډ ورکړي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته دند سپارلې تر څو په بامیان ولایت کې د کلید ګروپ له یو خبريال سره د نوړه چلن مسله وڅېړي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت رهبری د خبريالانو د امنیت ټینګښت ته ژمنه ده. د اقدام د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته کېږي چې د پولیسو لخوا په بامیانو کې د یو خبريال وهل ټکول ښیي. په تیرو لسو کلونو کې له خبريالانو سره د چارواکو، زورواکو او د وسلوالو ډلو د چلن د څرنګوالي په اړه زیات شکایتونه ثبت شوي. خو د خبريالانو د حقوقو مدافع ټولنې انتقاد کوي چې مسؤولې ادارې د انتقادونو ته ډیره لږه پاملرنه کوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوریس خاوري.
د پاکستان یوې محکمې پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2018 کال د بلوڅو د یو ملت پال مشر د قتل په دوسیه کې برات ورکړ. دا یو له دریو مواردو چې مشرف پرې تورن شوی دی. په دغه دوسیه کې د دواړو لورو وکیلانو په کوټه کې تایید کړ چې محکمې پر پرویز مشرف ټول تورونه بے بنسټه وبلل. د بلوڅانو مشر اکبر بوکتی چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د پراخې خودمختاري لپاره وسلوال مبارزه کوله، په 2018 میلادي کال کې د مشرف د واکمنۍ په دوره کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی و. د هغه وژنې په دغه ایالت کې پراخو پاڅونونو ته لاره هواره کړه او حمید بلوڅو د بلوڅانو ملتپال احساسات له دې زیات راوپارول. خو له دې سره سره پر پرویز مشرف دوه نور تورونه هم لګول شوي. په 2001 میلادي کال کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو په قتل کې د لاس لرلو او په پاکستان کې د اضطراري حالت اعلانول چې د وروستې په خاطر هغه پر ستر خیانت تورن دی. بوټو د دې کال په دسمبر کې د خپل پیپل ګوند انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ووژل شو. تهران د بالستیک یالرې واټن وشونکو توغندیو په خاطر په ایران د امریکا لخوا نوي بندیزونه رد کړل. تهران نوویل چې دغه بندیزونه هیڅ ډول قانوني یا اخلاقي توجیه نه لري، ځکه واشنگټن د منځني ختیځ پر نورو هیوادونو په خپله وسلې پلوري. یوه ورځ وروسته له هغې چې د واشنگټن او اروپایي اتحادیې لخوا د ایران پر اټومي پروګرام پورې تړلي بندیزونه لرې شول، د امریکا متحدو ایالتونو د ایران د توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو ایراني شرکتونو او افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانې وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دا بندیزونه پر 50 کسانو او د شرکتونو پر یوې شبکې چې په عربي متحده اماراتو او چین کې کار کوي لګول شوی دي. د ملګرو ملتونو ماهرانو د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د ایران لخوا په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو آزمویل پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو څخه سرغړاوی دی. د جنوري په 14 د نړیوالې اټومي انرژي ادارې اعلان وکړ چې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د جولای د میاشتې د موافقې له مخې پر اټومي ژمنو عمل کړی چې په اساس یې له اټومي پروګرام سره په تړاو بندیزونه لرې شول، خو واشنگټن وایي د ایران د توغندیو پروګرام له اټومي موافقې څخه جلا دی. د قفقاز د سیمې د دو سیالو هیوادونو آذربایجان او ارمنستان پر ایران د هیواد د اټومي پروګرام په تړاو د بندیزونو د لرې کېدو هرکلی وکړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د لویدیځو قدرتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې عملي کول به د باکو او دوست او ګاونډي ایران د وګړو ترمنځ دو اړخیزو اړیکو ته پراختیا ورکړي او هغه به لا پیاوړي کړي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر هم د دغو بندیزونو د لرې کولو هرکلی وکړ او وویل چې هیواد لیواله دی چې له خپل دوست ایران سره دو اړخیزو ګټورو همکاریو ته پراختیا ورکړي. د یو بل خبر له مخې هغو اندېښنو ته په پام سره چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو لرې کېدل به نړۍ په نړیواله کچه د تیلو پر صادراتو اغیز وکړي، نن د برنت اومه تیلو د یو بیرل بیه $28 ته راښکته شوه. د دغو تیلو بیه له 2003 میلادي کال راهیسې دغې کچې ته نه وه راټیټه شوې. تهران له مخکې اعلان کړی چې غواړي په ورځ کې د اومه تیلو د صادراتو اندازه شاوخوا 500 میلیون بیرلو ته اوچته کړي. د ایران دغه اقدام به د تیلو بیه چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په سلو کې 25 ته راښکته شوې نور هم راټیټه کړي. او له ایران سره په تړاو یو بل خبر وایي چې په روم کې ډیپلوماتان وایي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ له ایټالیا او فرانسې څخه کتنه وکړي. دا به اروپا ته پر ایران د لګول شوو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د هغه لومړنی سفر وي. دغه بندیزونه د ایران او لویدیځ قدرتونو ترمنځ تاریخي اتومي موافقې له مخې لرې شول. ایټالوي چارواکو وویل چې روحاني به د جنوري په 15 او 16 له ایټالیا څخه کتنه وکړي او د جنوري په 18 به پاریس ته ولاړ شي. امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لادرکه شوي دي. دواړو هیوادونو چارواکو دا خبره پرون تایید کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربي وویل موږ د عراقي چارواکو په بشپړ همکارۍ سره هڅه کوو دغو کسانو ځای معلوم کړو. تر دې مخکې آل عربیه ټلویزیون راپور ورکړ چې دغه درې امریکایان ښایي د ملیشیا لخوا تښتول شوي وي. د عراقي رسنیو د راپورونو له مخې دغه کسان به د جنوري په 15 یا 16 لادرکه شوي وي. د عراق د دولتي استخباراتو یو بل چارواکي اسوشیټد پرس خبري اژانس ته وویل چې دغه درې امریکایان له خپل عراقي ترجمان سره د بغداد له جنوب دورات څخه هغه مهال وتښتول شول چې د خپل اجباړونکي کور ته ورغلي وو. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه منفي درې. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفي درې. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه یو. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه څلور. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي دوه. او په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه دوه.
خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل ساعت څلور بجې او لس دقیقې شوې. د ازادي رادیو د خبرونه تر پنځو بجو دوام لري. د دې خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو څلور اخیزه غونډه په کابل کې روانه ده. په دې غونډه کې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وبلل شول. د سولې لپاره روانو هڅو ته څومره خوشبيني شته؟
هیله لرو، له یو شک سره چې دغه هیله ترسره کیږي او نه ترسره کیږي، دا به آینده عملی اقدامات وخی.
د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا د پاکستان په دریس کې بدون ته خوشبينه دي.
مخالفین در افغانستان چې د اصلي بازیګران د لوب د سیاسي لوبې نه دي، اصلي بازیګران سناریو پاس جوړیږي.
په دې موضوع له څو نظر خواندانو سره یو بحث هم لرو. طالبانو د موبایل ټلیفون شرکتونو ته خبرداري ورکړي. د کورنیو چارو وزیر وایي د سولې لپاره رواني حسابه د امنیتي ځواکونو پر عملیاتو کې بدلون را نولي. په دې خبرونه کې له مزار شریف څخه د ازادي رادیو د خبريال یو ځانګړی تحقیقي راپور هم لرو چې پر اساس ویل شوی دی چې په سلګونو خیالي پولیس موجود دي، یعنی پولیس نشته خو ماشونه اخیستل کیږي. خو تر هر څه وړاندې د دې خبرونه اصلي او لومړی موضوع تر ازو. د افغانستان د سولې لپاره دوهم پړاو څلور ارخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو برخه اخیستې ده. غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په خپلو خبرو کې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته ور وبلل. شاغل ربانی وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نشدي د یو امن افغانستان پلویان نه دي او هدف یې جګړه ورانونه ده. په دې اړه د اجمل تورمن راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د خلکو او افغان حکومت د پیغام په هر کلی سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي او خپل ستونزې له سیاسي لارې حل کړي. صلاح الدین ربانی دغه څرګندونه د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د سولې په دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه کې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نه دي، د یو امن او سولې د افغانستان پلویان نه دي او هدف یې جګړې او ورانونه ده. د خغلی ربانی په وینا دغه ډله کسان به د افغانستان د خلکو په ذهنونو کې هم انزوا تشي.
با استفاده از این فرصت می خواهم
له دغه فرصت نه په استفادې سره غواړم د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب د طالبانو ټولو ډلو ته بلنه ورکړم چې زموږ د سولې پیغام ومني، د خبرو میز ته حاضر شي ترڅو وکولای شو ټول اختلافات له سیاسي لارو حل کړو.
خغلی ربانی دغه شان ویل چې دا په سیمه افغانستان او هم پاکستان کې د سولې او امن لپاره یو ښه فرصت دی او په کار ده چې له دا شان فرصتونو ښه استفاده وشي. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان د پاکستان له حکومت څخه د افغانستان د سولې د لومړي او څلور ارخیزی غونډه د کوربتوب او په دې برخه کې دغه هیواد له قویش منی او ملاتړ نه مننه وکړه. د یادونه ده چې د افغانستان د سولې په اړه لومړی پړاو څلور ارخیزه غونډه 13 په اسلام آباد کې جوړه شوه چې په دغه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو برخه اخیستې وه. تر دې دمخه هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو مخامخې غونډه جوړه شوې وه چې نور پړاوونه بیا د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپلېدلو وروسته کنګل شول. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان دغه غونډې ته هیله مند دي، خو وایي دا معلومه نه ده چې دا غونډه به تر کومه مثبت نتیجه ولري. د سیاسي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر:
موږ خو تر اوسه پورې همیشه په خوا هم هیلی درلودلې، مګر دغه هیلی یو مثبت پای نه درلوده. اوس هم موږ هیله لرو له یو شک سره چې دغه هیله ترسره کیږي او نه ترسره کیږي، دا به آینده عملی اقدامات وخی.
په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه دوهم پړاو څلور ارخیزه غونډه که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی تر وینا وروسته ورتړلې اعلان شوه، خو د ډیرو باورداري چې د تړلو دروازو تر شا دا خبرې به د افغانستان د سولې په لور د افغانستان د خلکو زړونو ته د هیلو دروازه پرانیزي.
یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان او امریکا د افغانستان په سولې کې مهم رول لري او پر طالبانو د خپل اخیز په کارولو سره کولای شي هغوی د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سیاسي چارو کارپو داود مایر له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل باید دواړه هیوادونه د سولې د خبرو په اړه صداقت وشي. مرزی احمد زی له شغل مایر سره مرکه کړی او لومړی د نننۍ څلور ارخیزي غونډې د اهمیت په اړه د هغوی نظر پوښتلی.
هر کوشش چه د صلح د پاره کیږي ته هم د اسلامي نظر او د اسلامي نظر توای ته چې د افغانستان د صلح پاره دا موضوع تنه د افغانستان ملي مسله نه ده او دا نه منطقي مسله ده بلکې د جهانی مسله ده. یعنی دلته د کوم اصلي بازیګران چې دي دغه نقش تلته هم ده په عمومي سطح د امریکا د منطقي په سطح د پاکستان په دې غونډه کې زه امیدوارم چې د کوم مالک چې مایات کړل صادق دي ان شاء الله چې نتیجه به مثبت وي.
مایر صاحب محترم دغه ډول سلور اړخیز غونډې چې د سولې د مذاکراتو په اړه جوړیږي د تاسو په نظر څومره دغه ډول غونډې کولای شي چې مخالفین د سولې مذاکراتو ته چمتو یا آماده کړي؟
د مخالفینو مسله خو داسې ده ډېر جزئي مسله ده په کوم پکر چې مبارزې ته راځي دغه ځان تفکر دي خو اصلي مسله ده چې مخالفین د افغانستان چې د اصلي بازیګران د لوب د سیاسي لوبې نه دي. اصلي بازیګران سناریو پاس جوړیږي محکمه د ځینو ممالک نمونه واخیستل بیا دلته لاندې تطبیقیږي. زه امیدوارم چې که چیرې د افغانستان سیاسیونو کولی شي دغه حالات صحیح اداره کړي او داسې حالات اداره کړي چې افغانستان کې صلح د پاکستان او د منطقې منافع خطر کې نه اچوي نو کېدای شي دا صلح نتیجه ورکړي.
په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د چین او امریکا هیوادونه چې استازي حضور لري د دوی مسؤلیت د سولې په خبرو کې څومره به اغیزناک اوسیږي او نن به په کوم مواردو بحث وشي؟
په دې کې شک نشته چې د دنیا په سطح یو ابرقدرت امریکا شتون پدی په دې غونډه کې د تاثیر گذار او د منطقه په سطح چین غونډه یو اقتصادي مملکت یو د قوي اقتصاد لرونکي مملکت حضور د به تاثیر نه ده. خو اصلي مسله دا ده چې طالبان او سرکه چیرې دا مسله حل شي مطلق یا نسبی دا د افغانستان د امنیت یو بخش کاور کیه یو بخش باندې تاکید وشي. د حکومت مخالفین تنها په طالبان کې خلاص کیږي نه دلته نور ډلې مشدي. خو په هر حال که چیرې مونږ په همدې باندې توافق ته ورسېږو یعنی یو فیصدي د سوش طرف مونږ یو قدم واخلو د افغانستان د پګټه
د سیاسي چارو کارپو شغله مایارو داود مایارو چې له ازادي رادیو سره تاسو مرکه اوریدل په همدې موضوع تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته توشي به روسه ټلیفون وکړي او خپل نظر څرګند کړي. تاسو څومره خوشبینه یاست چې د سولې لپاره د حل زلی به نتیجه ورکړي او بل اخره په افغانستان کې به سولې او امنیت ټینګ شي؟ خو اوس د خبرونې په دې برخه کې د سیاسي چارو د نورو کارپوهانو نظر ګورو او ورو چې هغوی څومره د مسلې ته خوشبینه دي. د سیاسي چارو کارپو شغله خواجه محمد ایسامی زموږ ملمرې د کابل په استودیو کې تشریف لري او همدارس د سیاسي چارو بل کارپو شغله احمد سعیدی چې د څلور ارخیزی د یعنی د افغانستان پاکستان امریکا او چین د څلور ارخیزی غونډې یو ګډونوالو هغوی هم د ټلیفون لاره را سره ده. لومړی شغله اسامی تاسو وس تاسو په خپل دغه حلو زلو ته څومره خوشبینه یاست؟
مننه چاروان سمترم. یقینا چې د وطن د پاره داسې د سولې ګامونه دا یو ښه حالت دی چې موږ افغانان ټول ورته د خوشبینۍ په حالت باندې یا د خوښۍ په سترګې ورته ګورو. مګر په دغو غونډو ته د تیرو کلونو کې یا تیرو غونډو ته په کتنې سره داسې خوشباوري رامنځته کیږي نه د دې لپاره چې لوبغاړي ټول مغه قدیم خل دي. یو چین دی چې هغه نوې پکې داخل شوی دی. بیا هم په هر حال باندې ګورو چې هغه څلور اړخیزه غونډه چې په اسلام آباد کې وشول او په غیبه باندې دا توافق وشو چې بیا دلته په کابل کې پاتل سم تاریخ باندې لکه نن چې دی دوشنبه ورځ تیره دوشنبه په اسلام آباد کې و نو دوی به داسې یو میکانیزم او داسې حالات او داسې څه شرایط برامنځته کړي چې بالاخره افغانان وتوانیږي دا سوله پر مخ ویوسي. اما یو شی چې ډیر اندېښنه اضافه کوي هغه دا ده چې د چا سره سوله کیږي، دغه څوک دي چې باید دا سوله ورسره وشي؟ د هغوی موجودیت په دغه سوله کې دلته نشته دی او نه د هغوی څخه څه نمایندګان شته. نو دا بیا ملت ته یو تشویش پیدا کوي چې مبادا داسې نه شي چې د بوسو لاندې اوبه تیرې شي او هغه هیوادونه چې
دي سلامت اوسئ. همدا موضوع
به
چې چه ده سول یو طرف چه تاسو اشاره طالبانو ته ده هغوی په دې غونډه کې ګډون نه لري، نو چې دوی ګډون ونه لري څرنګه به سوله کیږي، له چا سره سوله کیږي؟ دا پوښتنه باید د سیاسي چارو له یو بل کارپوه ښاغلي احمد سعیدي څخه وکړو چې همدا اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. سعیدي صاحب، د هرکلی په ترڅ کې مهرباني.
تشکر. ما ببینیم که امروز آقای صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه گفت که قانون اساسی دستاوردهای 13 ساله حکومت گذشته خط قرمز است، افغانستان از این هیچ عدول نمیکنه. و بلاکه دیروز طالبان رو شما شنیده باشید که ایجاد حکومت اسلامی، خروج مطلق قوت‌های خارجی و تعدیل قانون اساسی. من فکر میکنم که فاصله ها تا هنوز زیاد است.
بله، دا خو بل موضوع ده سعیدی صاحب، دا خو یو بل موضوع ده. ما پوښتنه دا و چې په دې غونډه کې ولې طالبان نشته؟ آیا لاول هم داسې ټاکل شوی و چې طالبان به په دې کې نه وي، او اول به د څلور هیوادونه یوه حل لاره پیدا کوي یا یوه نقشه یا طرحه به جوړوي، بیا به وروسته طالبان بلل کیږي، که څرنګه؟
اول خو جلسه که در اسلام آباد بود و مجلسی هم که بود، این جلسه راهکار است، یعنی یک تقسیم اوقات، یک اجندا تعیین کردن است که با کی مذاکره شه، در کجا مذاکره شه، چی گفته شه. یک اینکه پاکستان آیا میتونه طالبان رو به سر میز مذاکره بیاره، با چی امتیازی، با چی امکاناتی. مذاکراتی که ما با پاکستان داشتیم، خواهشایی که پاکستانی ها دارن به خاطر آوردن صلح، نفکر میکنه که دولت افغانستان توانی برای آوردن اون خواهشات نداره. یعنی قیمتی که در بدل صلح پاکستانی ها میخواهن از ما برمیگرده به استقلال، به آزادی، به حیثیت و آزادی افغانستان.
سعیدی صاحب، آقا دی پاکستان شرایط به روستا تاسین توضیح که، لیکن دارت وشه که طالبان نوی او هر فیصله چی پدی چلور ارخیز غونده که افغانستان، پاکستان، چین او امریکا کوی، آقا با دی طالبانو لپاره دی منلو وروی چه فکر کوی؟
نه ای فیصله نیست، ای یک اجنده ترتیب میکنه.
اما دا اجنده خپل اجنده هم یو فیصله ده چې په اجنده باندې پریکړه کوي.
چکو اینا میگوین که چی کنیم، با کی گپ زنیم، ای که دیگه کس بعدن به گپ میای یا نه، به مجلس میشین یا نه، گپی بعدیه.
بله، سلامت اوسه. مننه. بیا هم تاسو رازو اسامی صاحب، تاسو دی شاغل سعیدی څرګندونی واورید چې په دې کې کومه پریکړه نه کیږي، بلکې وی ایجنډا جوړیږي، دا چې بیا څوک خبرې کوي یا نه کوي هغه بیل خبر ده. نو لزکه دی طالبانو حضور ته په دې غونډه کې ضرورت نو اوس څه وایست؟
ګوري څروان سمتارم، داسې دی چې اصل د مسلې چې ته غواړې د یو چا سره مدعي مدعا علیه باید ټول حاضر وي. که اوس موږ ته پاکستان او امریکا او بالاخره چین ته درېمګړي په نظر باندې وګورو، نو باید چې مدعی و مدعا علیه حتی په دغه حالت کې هم حاضر وي، چې هغه هم د دې اظهار نظر وشي کولی چې زه په کومو شرایطو باندې سوله غواړم، چیرته غواړم، د دې سولې تضمین باید څوک وکوي، او څه میکانیزم د دې سولې دپاره جوړ شي. دا خو یو طبیعي خبره ده، د بشر په تاریخ کې ډیر داسې ښکته او پورته څه شوي دي چې هغه باید جانبین دواړه ناست وي، او که دا داسې وي چې اوس یو څوک یو دولت د یو چا په نمائندګۍ باندې هغه دلته خبرې وکړي، نو زه بیا فکر کوم چې
تاسو په یاد وي د افغانستان ولسمشر ویلي ول چې له پاکستان سره جلا روغه کوي او له طالبانو سره جلا. اول د ډیرو افغان چارواکو دغه نظر ده چې وای باید اول له پاکستان سره مسله حل کړي، لکه څنګه چې ښاغلی سعیدي صاحب ورته اشاره وکړه، پاکستان ځینې غوښتنې لري، اول له پاکستان سره مسله باید صاف شي، بلغه په دوهم قدم کې له طالبانو سره خبرې وشي. ډیرو دغه باور دی.
څاروان سم محترم، مشکل په افغانستان کې هم دغه دی چې زمونږ په افغانستان کې دننه د وګړي یا سیاستمداران یا د اوسنۍ حکومت چې دی دا په دوه برخو باندې ویشل شوی دی. یوه برخه د سیاسیونو په دې اعتقاد باندې دی چې باید له مسلح مخالفینو سره چې هغه د حکومت په ضد باندې دي یا د حکومت په ضد باندې جنګیږي، د هغوی سره باید مخامخ خبرې وشي، او حتی په بعضې ولایاتو کې ورته ځای ورکړل شي. دغه
بین المللی تضمینونه ورکړل شي د هغوی د اظهار دپاره د هغوی د تګ راتګ دپاره. یو اړخ سیاسیون په دې نظر باندې دي، یو اړخ سیاسیون چې په هغه کې ډاکټر صاحب هم دی هغه په دې نظر باندې دی چې هغه بار بار دا اعلان کوي چې پاکستان د افغانستان سره په دې 12-13 کلو کې په یو اعلان شوی جګړه کې دی، باید د پاکستان سره اول سوله وشي او بیا له طالبانو سره سوله وشي. یار چې پاکستان دا په کراتو په مراتو باندې وایي چې زه د افغانستان طرف نه یم، زه په مشکل کې نه یم، زما د خپل کور چې دي ډېر مشکلات دي، زم هم د
سیاست خو باید هم دا خبره وشي، لیکن ډېرو دا باور دی چې چیرته حتی د افغانستان حکومت له طالبانو سره دا نن هم روغه وکړي، پاکستان ته نسبتا اسانه ده چې یو بل ډله افغانستان ته جوړ کړي، یعنی تر څو چې له پاکستان سره مسله نه وي حل شوې وایي تر هغو پورې هیڅ ډول سول او روغه فائدہ نه لري.
زه پیغام چې زه په دې باور باندې په دې یقین باندې ما سروان سم محترم چې اول باید موږ خپل کور جوړ کو، بعد لغینه بیا موږ د خارج سره رابطه وکړو. په دې کې چې په داخل په کور کې جوړه نه وي د خارج سره رابطه کول هغه ناممکنه ده. خې دې تضمین څوک ورکوي چې پاکستان دا ویلې او سبا بیا له دغه 4-5 نفر ورسره یو ځای کړو د مذاکراتو ته راوستلو، سبا بیا د هغو نورو چې ناراضه دي او سره بیل شوي دي یا د حکومت په ضد باندې جنگيږي د هغوی ضمانت بیا څوک کوي چې دوی سولې ته غره ولي. خدا به ځوان چې د سې شي چې جانب د مقابل چې هر څوک وي، احمد وي، محمود وي، او غوی بخپل امتیازات تر لاسه کړي، او بیا وای چې دغه د منګ خپل کوشش وکول، اما متاسفانه چې تاسو ورته زمينه برابر نه کړه. زه په دې نظر باندې ما چې باید د افغانستان حکومت یو موټی شي او بعد لغین خپل میکانیزم د سولې چې د هغه وړاندې کی یو خبره چې بل اضافه کوم سروان سره ډېر بخښنه سره هغه دا چې د افغانستان خلک باید د سولې ملکیت په دې لاس کې ونیسي، هغه اطراف باید د سولې تراودنګي چې هغه به طرف وي، اکاډمیک خلک وی، علمی خلق وی، مخاور خلق وی، مشران وی، سپنگیری وی، قومی خلق وی، نو چه اطراف ټولو ته وای چې وروره تم په ځای باندې کینه، تم په ځای باندې کینه، هغه ته د صلاحیت ورکړ شي. زه فکر کوم چې د سولې پروسه کال 1978 پیل کړو، هم دغه څلور لوبغاړي چې ووم دغه مربا دوی دا کار کړی او اما کومه فائدہ یې رانه وسته، صرف
ډیر مننه سلامت اوسه یو چین تاسو یې زیات شو، اما سول به هغه څوک کوي چې جنگ کوي، نو هغه څوک سول نه کوي چې جنگ نه کوي، آرام ناشته. پر حال لومړی سیدی صاحب
بخنه سره وایو څوک چا چیرته په ورا کې نه پریخو دی ویل چې زده ناوي څنګه کینم.
bale نو هغه خلک چې تاسو یاد وی فکر کوم هم دا سی وی خو خیر سیدی صاحب استاسو نظر سره د شغل اسامی له نظر سره څومره موافقی است؟
همو ته کې در بین مردم افغانستان در باره صلح و جنگ تا هنوز در بین سیاست مدارا یا رهبرای افغانستان یک اجماع ملی و اجماع افغانی وجود نداره، در بین پاکستانی ها هم وجود نداره. گروه های در پاکستان هستن که میگویند طالبانی که مساله نمی کنه جنگ می کنه و گروه های دیگری هستن که او را مردود می دانند. اون چی که نمی خواهیم با شما شریک بسازم، پاکستان به اثر فشاری دنیا اندکی در سیاست ها خود تغییر وارد کرده، اما در استراتژی خود تغییر وارد نکرده. تا وقتی که در استراتژی امریکا پاکستان تغییر وارد نشه ما به جایی نمی رسیم. نه همین مذاکرات چهار جانبه ترکتو یا دو جانبه که ما بودیم، مذاکراتی را که بگواش یک هفته بعد به قطر برا میندازه، اینا را مذاکراتی موسومی فصلی تاکتیکی میدانم، نه عمق استراتژیک. باز دوستا اگر خمتمه هستن، اگر جناب آقای غنی و عبدالله که حال امریکا و چین هستن، فراموش نکنن که امریکا و چین به امو اندازه که دوستی پاکستان هستن، وفادار پاکستان هستن، دوستی ما نیستن. و سول از رای یک چی میشه؟ شما این رو شنیدین که وزیر داخل علومی درست ما آمادگی مذاکره میکنه.
سیدی صاحب صرف نیمه دقیقه وقت لرو، دی پاکستان غشتانو تتاسی مخی اشاره وقت پاکستان چه غشتانی لری؟ کلن رو است
پاکستان واضح به ما گفت خطی دیورند، مار نکردن آبهای افغانستان، بستکردن کنسولگری های هند در جلوات و قندار، رای آزادی ترانزیت در آسیای میانه، محصولین نظامی را در پاکستان فرستادن و دستگاه
در
افغانستان در قدرت نظامی شریک، اینا رو مردم افغانستان نمیتونه قبول.
ډیر زیات مننه کور ودان له شاغل احمد سیدی او همدار شاغل خواجه محمد اسامی چې په دې بحث کې ګډون وکړ. تاسو اوریدونکو ته هم لنډو خبرونو ورسته نوبت درکو چې لنډ نظر د موضوع په ارتباط څرګند کړئ. تاسو څومره د سولې خبرو ته خوشبینه یاست؟ خو اوس څلور بجې او دیرش دقیقې دی. نوریا سنوری هم سټوډیو ته راغلی دی چې د دې سات لنډ خبرونه درواوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په روانو هڅو کې د پاکستان ژمنو دا ځل د افغانستان حکومت هیله من کړی دی. صلاح الدین رباني دا څرګندونې نن په کابل کې د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې غونډې په پرانیستون کې وینا کې وکړې. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر ټینګار کوي چې سوله باید له هغو ډلو سره وشي چې له جګړې او عوامو جنې لاس اخلي. فضل هادي مسلم یار دا څرګندونې نن په ننګرهار کې د پرونۍ حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې وکړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د میزان په 13مه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې دغه انتخابات به پر خپل وخت ترسره شي که حکومت لازمه بودیجه برابر او د کاندیدانو او د انتخاباتو د کارکوونکو او رایه ورکوونکو امنیت خوندي کړي. د پاکستان یوې محکمې پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2016 میلادي کال د بلوڅو د یو ملت پال مشر د قتل په دوسیه کې برات ورکړ. دا یو له دریو مواردو دی چې مشرف پرې تورن شوی دی. تهران د بالاستیک یا لری واټن ویشونکو توغندیو په خاطر پر ایران د امریکا لخوا نوي بندیزونه رات کړل. تهران وویل دغه بندیزونه هیڅ ډول قانوني یا اخلاقي توجیه نه لري ځکه واشنگتن د منځنی ختیځ پر نور هیوادونو په خپله وسلې پلوري. د قفقاز د سیمې دوو سیالو هیوادونو آذربایجان او ارمنستان پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام په تړاو د بندیزونو د لرې کېدو هرکلی وکړ. هغو اندېښنو ته په پام سره چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو لرې کېدل به په نړیواله کچه د تیلو پر صادراتو اغیز وکړي. نن د هغو اومه تیلو چې له شمال څخه استخراجېږي د یوه بیرل بیه $28 ته راښکته شوه. دغو تیلو بیه له 2003 میلادي کال راهیسې دغې کچې ته نه وه راټیټه شوې. په روم کې ډیپلوماتان وایي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په پام کې لري چې راتلونکې اونۍ له ایټالیا او فرانسې څخه کتنه وکړي. امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لا درکه شوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکو دا خبره پرون تایید کړه.
لن خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. تحصیل ازادي رادیو خبری خپرونه اوري. ساعت څلور بجې او دوه دېرش دقیقې دي. اوس هم له تاسو اوریدونکو هیله لرو چې د نننۍ موضوع په اړه به خپل لنډ نظر څرګند کړئ. موضوع دا ده چې په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو دوهمه څلور اړخیزه غونډه روانه ده. یو شمیر سیاسي کارپوهان خوشبینه دي او هیله لري چې د دغو خبرو او هلو ځلو په نتیجه کې به په افغانستان کې سوله راشي. تاسو څومره سولې او امنیت ته خوشبینه یست؟ همداسې به ټلیفون راوکئ 0992-203-540 او یا هم 0928-225-55 زموږ د ټلیفون شمیرې دي. همداراز د افغان بیسیم د 0913 شمیرې له لارې هم لنډ پیغام یا اس ام اس راستولی شئ. یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زیرابی خبرې کوم؟
مهرباني کوئ. بله سب، یو څه شرط ځکه چې وخت کم لرو په دې کې لنډ خبره وکي. متاسفانه ټلیفون مو قطع شو او ټول وخت مو په سلام علیک تیر کو. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي. مهرباني کوي سب. خیر دویم سلام
په نظر دا څول به نکړي. ډېر خوشبین نه امر ده په دغه باندې چې زموږ د وېف حکومت د تېزي حکومت غټ بلډینګونه جوړ کړي خپل د بلډینګو په غم کې د مظلوم ولس په غم کې نه دي.
هم دومره لنډ نظر موږ ویلي ول چې لنډ نظر. ډېره مننه ستاسو پیغام ورسېدو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بله محترم سلام سید اول سلام تاسو ته محترم اوریدونکو ته
سلامات
اوسئ. تاسو سلام از ما هیله داده چې همیش کدی سول هیت مونږ په تاسو ته افغانستان کې شو نو د پاکستان خواستونه کې برامرده شي نو سول هدا کچیر ده دې خواستونه برامرده نشي نو سول هنه راځي.
سلامات اوسئ. ډیر لند نظر هیله لرو چې بل اوریدونکو هم دبره لند نظر څرګند کی. مهرباني.
السلام علیکم. عبد الله مودین د شلمن ولایت. عبد الله مودین د شلمن ولایت مرکز لشکره شهر څخه خبر کوم.
مهرباني کوئ سلامات اوسئ.
موږ دغه هیله ده چې د سولې په باره کې خدای تعالی جل جلاله سولې په ټول افغانستان کې راولي. موږ دا هیله ده چې وخت له بیا هم په پاکستان کې کنفرانس جوړ شو د دوه ملکونو لپاره بیا په کابل کې جوړ شو.
بله، یعنی ورته خوشبینه است. ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ. د یو شمېر نورو پیغامونه باید د دې خپرونې په وروستیو شیبو کې خپره کړو. له لنډې خبرتیا وروسته بیا هم راپورونه لرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د سولې روانې هلې ځلې او خبرې به د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کوم اغیز ونه کړي. نور الحق علومي نن په یوه غونډه کې ویل افغان ځواکونه د وسلوالو سختدریزو پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
په داسې حال کې چې کابل د سولې د خبرو لپاره د چمتووالي د یوې غونډې کوربه دی، د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد دفاع ته هم بشپړ چمتووالی لري. نورالله قلومي د دوشنبه په ورځ په یوه غونډه کې له سولې څخه د هرکلي تر څنګ ټینګار وکړ چې دا مسله نشي کولای د افغان امنیتي ځواکونو وظایف له خنډ او ځنډ سره مخ کړي.
جنگ یک راه است که بر ازو آمادگی عام
تا جګړای ولارد چاغه ته بش پر چمتواله لروهی چاته به اجازه ورنه کړو چې پیوال وېش خاور باندې ارغل وکړي. د سولې خبرو هر کلای کوو. دا په دې معنی نه د چمنګ په دندو کې تعلل راولو. څه ډول چې حکومت ویلې لیو پیوړی درې سره به د سولې خبرو ته ولاړ شو.
ما خاط رفتیم.
دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې د سولې له خبرو سره به په خوا کې د جګړې پالیسي هم تعقیب کړي. ولسمشر محمد اشرف خانی څه موده وړاندې ویلي وو د هغو کسانو پر وړاندې به له زور څخه کار واخیستل شي چې سولې ته غاړه نږدي. افغان وړپړي چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې کابل د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې غونډې کوربه وو. د چارو کارپوهان وای افغان حکومت هغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده باید تعقیب کړي، خو ترڅنګ مکلفیت لري چې د هیواد امنیت هم ټینګ کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د اساسي قانون له احکامو سره سم افغان امنیتي ځواکونه مکلف دي چې لازمکنی بشپړتیا څخه ساتنه وکړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ډېر دقیق وایي د افغانستان د دولت د مسلح ځواکونو دنده ده چې دغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده هغه تعقیب کړي، اما د افغانستان نه د دفاع وړتیا باید ولري. د افغانستان دولت، د افغانستان مسلح قواوې، د افغانستان د اساسي قانون د حکومتونو پر بنسټ مکلف دي د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا، د خلکو د امنیت او د افغانستان د استقلال دفاع.
ښاغلی ستانگزي زیاته کړه چې له هیواد څخه دفاع د حکومتونو طبیعي حق دی او د سولې په پروسه به ناوړه اغیز ونه کړي. په همدې حال کې د ملي شورا غړیو ویلي وو چې د سولې پر روانه پروسه کې باید د افغانستان خپلواکي، د ښځو حقوقو او په ځانګړي توګه د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنو ته خاص پام وشي.
د افغانستان حکومت هغه راپورونه رد کړل چې وایي وسلوالو طالبانو له مخابراتي شرکتونو د خوندي پاتې کېدو په بدل کې د زیاتو پیسو غوښتنه کړې ده. د راپورونو پر اساس وسلوالو طالبانو په تیرو څو کلونو کې په دوامدار ډول د مخابراتي شبکو پر انتنونو، مرکزونو او کارکونکو د حملو د نه کولو په بدل کې پیسې اخیستې دي. خو د مخابراتو وزارت وایي چې ټولو مخابراتي شرکتونو ته سپارښتنه شوې چې هیڅ وسلوالې ډلې ته به پیسې نه ورکوي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې د حکومت له وسلوالو ډلو سره داسې تماسونه د حکومت د ملي ستراتیژۍ او د افغانستان د ملي ګټو مخالف بولي. د دې وزارت ویاند یاسین سمیم نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د ټولو مخابراتي شرکتونو د امنیت ټینګولو ته ځانګړې پاملرنه کوي او دا رپورټونه چې وسلوال طالبان د دوو شرکتونو پیسې اخلي سم نه دي.
ما ای گزارش رد میکنیم، هیچ بنیادی نداره. خب طبعا اما استراتژی کلانی
دا رپورتونه زره دوام دا هیڅ اساس نه لري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت ملي استراتژی مخابراتي شرکتونو ته که خصوصي وي دولتي دا اجازه نه ورکوي چې د حکومت له هیڅ وسلوالي مخالف ډلې سره ارتباط ونیسي، جزيه ورکړي او یا اجازه ورکړي چې هوی باج ورڅخه واخلي. دا کار د افغانستان د ملي ګټو مخالف دی. فرانس پرس په ورستیو کې یو رپورت خپور کړ چې په هغه کې ویل سي و چې د وسوالو طالبانو ځینی لوی قومندانانو تیر میاشت کوټ ته نږدې په واپس ته غونډه کې پریکړه کړې چې په افغانستان کې د مخابراتو څلور سترې شبکې باید پر خپل مامورینو او انټنونو د حملو د مخنیوي لپاره زیاتې پیسې ورکړي. د افغانستان حکومت په اکتوبر کې اعلان وکړ چې پر مخابراتي شرکتونو یې مالیه 10% زیاته کړي او په دې ډول یې یوازې په 2 ورځو کې لږ 80 میلیونه افغانۍ راغونډې کړي دي. د فرانس پرس په حواله د حکومت تر دې اعلان وروسته وسلوالو طالبانو په کوټه کې غونډه وکړه او پریکړه یې وکړه چې تر دې وروسته به دوی هم له مخابراتي شرکتونو زیاتې پیسې اخلي. په افغانستان کې د دوو سترو مخابراتي شرکتونو استازو چې د کوټې غونډې ته ورغلي وو او د یو بل شرکت مسؤل چې په دې اړه ځانګړي معلومات ورته رسیدلي وو، فرانس پرس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د حکومت د اعلان تر غیز لاندې له دوی څخه د زیاتو پیسو غوښتنه کړې ده. د یو شرکت مسؤل چې په دغه غونډه کې له طالبانو سره خبرې کړې دي، د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط فرانس پرس ته ویلي هغوی نه موږ څخه دومره پیسې غواړي چې د افغانستان حکومت یې غوښتنه لري. د کوټې په شورا کې یو سرچینې له فرانس پرس سره په خبرو کې دا غونډه تایید کړې او ویلي دي چې د سترو مخابراتي شرکتونو رسمي ځواب ته منتظر دي. وسلوالو طالبانو په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې ځای ځای د مخابراتي شرکتونو پر مرکزونو حمله کړې، انجینران یې تښتولي او حتی د ځینې شرکتونو انټنونه یې سوځولي دي. د فرانس پرس په حواله د وسلوالو طالبانو سیمه ییزو قومندانانو په دوامدار ډول له تجارانو پیسې اخیستې دي. د وسلوالو طالبانو له مرکزي کړیو دا وروستی فرمان په افغانستان کې د تجارت کولو خطرونه څرګندوي. او
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د خیالي پولیسو موجودیت او د سیمایزو پولیسو لخوا د دولت وسلوالو مخالفانو ته د وسلو ورکول سبب شوی چې ورستر بلې په فاریاب کې نامي زیات شي او د دې ولایت اوسیدونکو هم د خپل راتلونکي په اړه اندیشمن شي. د ازادي رادیو د خبريال په یو چړنیز راپور کې څرګنده شوی چې په فاریاب ولایت کې په موجوده نامنه یو کې د سیمایزو پولیسو او دولسي وسلوالو پاتون کونکو لاسته یاو همدارس د ځواکونو د پیسو په بدل کې د دولت مخالفو وسلوالو ته جنگي سپکیو درنې وسلې ورکوي. په دې اړه د مجیب الرحمن حبیبزی تحقیقي راپور ووري.
د امنیتی پرسنل کموالی د مجهز او غښتر ځواکونو نه موجودیت د دولت مخالف واستولو ته د نظامی امکاناتو خرڅلوي او د خیالي پولیسو شتون هغه څه دي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د واستولو طالبانو لخوا د دولت ضد جګړه توده ساتلې او ورس تربلې نامني هم زیاتیږي. د ازادي رادیو د یو تحقیقي راپور تازه موندنې دا ښيي چې هم د اوس مهال په فاریاب ولایت کې 2015 غیر مسول واستول خپل وسلو سره لاس په ماشه دي. یو منبع چې په راپور کې د نوم د نه خستلو غوښتنه کړې، ازادي رادیو ته ویلي دي چې د فاریاب ولایت د امنیت قمندانۍ سره لشپګوزرو ثبت شو یو ملي پولیسو څخه څه باندې 3000 خیالي پولیس دي او د مرکزی دولت له لوري غیر حضوري پولیسو ته د ای اش او میاشتنی ماش د ورکولو ترڅنګ شپګزره میره وسله هم وشل شوې ده. منبع زیاتوي چې د فاریاب ولایت د امنیت قمندانۍ ورته د 3000 او 699 ملي پولیسو موجودیت تایید کړي، خو د کابل بانک څخه لاسوندونه او معلومات دا څرګندوي چې هر میاشت څه باندې پاکزره پولیسو ته معاش اوله کیږي. دا تحقیقي راپور ښایي چې د غورماچ ولسپارۍ د امنیت قمندانۍ سره د 255 پولیسو نمونه راجستر دي، خو یوازې 9 په دې قمندانۍ کې حضور لري. منبع دا هم وایي چې د فاریاب ولایت د امنیت قمندانۍ چارواکي دا وړتیا نه لري چې د 600 ملي پولیسو موجودیت ثابت کړي او حتی د 1000 ملي پولیسو شتون په یو وار سره نشي تاییدولی. د فاریاب ولایت د نامنو ولسوالۍ اوسیدونکي هم د ملي پولیسو له نشتون د هغوی د خیالي موجودیت په اړه اندېښنه څرګندوي. عنایت الله د همدې اوسیدونکو څخه د یو کس مستعار نوم دی، هغه یې په اړه وایي. په هر کلی کې چې 5 پولیس موجود وي، برعکس بیا د 15 کسانو نوم یې په ځای ثبت او راجستر شوی چې لس نور یې اصلا نه دی موجود. د خیالي پولیسو موجودیت رښتیا دی او حقیقت لري. هاخوا بیا د فاریاب د امنیت قمندان سید آقا اندرابی له دې سره چې د پولیسو په لیکو کې د ستونزو د موجودیت پخلی کوي، خو د خیالي پولیسو موجودیت نه مني. ښاغلی اندرابی یې په اړه وویل: هرچا چې په دې اړه خبرې کړي دا به معنی خبرې کړي دي او حقیقت نه لري. زه ډاډ څرګندوم چې د خیالي پولیسو په اړه ستونزې حل شوي او مشکلات نه دي موجود. موږ هیڅ ستونزه نه لرو. د منابعو د راپورونو پر بنسټ چې سیمه ییز پولیس او غیر قانوني وسلوال یعنی ولسی پاڅون کوونکي د پیسو په بدل کې د دولت مخالف وسلوالو ته جنگي امکانات او وسلې ورکوي. منبع څرګندوي چې د فاریاب ولایت د پښتون کوټ په ګلمباف سیمه کې 3900 وسلې د محلي پولیسو او ولسی پاڅون کوونکو لخوا د دولت مخالف وسلوالو ته ورکړل شوې دي. منبع وایي چې قماندان رحمت، قماندان شمال غلام سخینوید او قادر سرحوس د ملی پولیسو او د ولسی پاسون کوونکو واستوالو هغه مشران دي چې په ګورزیوان ولسوالۍ او د خواجه سبز پوش ولسوالۍ په جمعه بازار سیمه کې د دولت نظامی امکانات وسلې او د امنیتي ځواکونو د وسایطو تیل د پیسو په بدل کې طالب وسلوالو ته خرڅوي. باید یاد شي چې د منبع د معلوماتو پر بنسټ چې په فاریاب کې ولسی پاسون کوونکي یعنې غیر قانوني وسلوال د دولت له اپراتیفي بودیجې څخه هر میاشت 3000 افغانۍ او د نورو مالی اسانتیاو سره سربیره جنگی امکانات هم ترلاسه کوي. د فاریاب ګڼ شمېر اوسیدونکي هم دا تاییدوي چې سیمه ییز پولیس او ولسی وسلوالو پاسون کوونکي خپل جنگی امکانات او وسلې د پیسو په بدل کې پر وسلوالو طالبانو پلوري. د هغوی په هند چې د مخه طالبانو په فاریاب کې حتی سپکو وسلو ته لاسرسی نه درلود، خو اوس مهال د سیمه ییزو پولیسو او د ولسي وسلوالو پاسون کوونکو په مرسته نظامي ټانګونه لري، همدارنګه له سپکو او درنو وسلو څخه د ناامنۍ د ودې په برخه کې کار اخلي. د مخه په فاریاب ولایت کې مخالفینو حتی سپک وسله نه درلوده، خو اوس مهال بیا ټانګونه او درنې وسلې لري چې له اردو او پولیسو څخه یې ترلاسه کړي دي. د فاریاب ولایتي شورا مشر طاهر رحماني هم پر سیمه ییزو پولیسو او ولسی پاسون کوونکو یعنی غیر قانوني وسلوالو د لګیدلو تورونو پخلای کوي او همدا کسان د نامنۍ د زیاتوالي اساسي لامل بولي. ښاغلی رحماني په دې نظر دی ټولې ستونزې یې چې رامنځته کړي دي همدا سیمه ییز پولیس او وسلوال پاسون کوونکي دي. موږ دا کسان ملي پولیسو ته جلب او جذب کوو. رحمانی وایي چې وسلوال پاسون کوونکي او سیمه ییز پولیس د نامنیو د رامنځته کېدو سبب شوي او په همدې منظور د فاریاب ولایت چارواکي هڅه کوي چې دا کسان یوه منظم نظامی سیستم ته ور داخل کړي او د ملي پولیسو لیکو ته یې جذب کړي. له بل خوا بیا اندېښنې موجودې دي چې سیمه ییز پولیس او یا هم ولسي پاسون کوونکي د دولت د مخالفو وسلوالو پر تمویل او تجهیز تورن دي، او که دوی د ملي پولیسو لیکو ته ور جذب شي دا به د فاریاب ولایت لپاره یو لوی امنیتي ګواښ رامنځته کړي. له دې سره چې فاریاب کې د 2000 غیر قانوني وسلوالو او همدارنګه د سیمه ییزو پولیسو او ولسی پاسون کوونکو لخوا طالب وسلوالو ته د جنگي او نظامی امکاناتو د برابرولو په اړه اندېښنې موجودې دي. دا چې تر راتلونکي پسرلي به دا ولایت له څه ډول سرنوښت سره مخ شي وخت به یې ځواب وایي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له وشته ځنډ وروسته د ولسی جرګې ولسوالي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه مشخصه کړه. د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن په یو خبري غونډه کې وویل دا انتخابات به د راتلونکو لمریز کال د میزان په 24 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د راتلونکو انتخاباتو نیټه ټاکي چې اجرایی ریاست ټینګار کوي چې اوسنی انتخاباتي کمیسیون باید تغییر شي. په دې اړه د صدرالله لودین راپور واوري.
د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د حکومت له چمتووالي وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یو لړ پیشنهادونو سره د دغو انتخاباتو نیټه مشخصه کړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به په راتلونکو میزان میاشت کې کیږي، خو غوښتنې وکړه چې حکومت باید ورته د امنیت او لګښت لپاره چمتووالی ونیسي.
نن موږ اعلانو چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د 1395 لمریز کال د میزان په 24 نیټه ترسره کیږي.
له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې حکومت دغو انتخاباتو ته چمتووالی لري او کمیسیون ته دنده ورکړې و چې دقیقه نیټه یې مشخصه کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون په داس حال کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته نیټه مشخصه کړه چې اجرایی رئیس وایي د انتخاباتو کمیسیون باید نوی شي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې راتلونکي انتخابات به د نوې کمیسیون تر چتر لاندې ترسره کیږي.
یک بار دیگه به هم وطنای ما اطمینان میتیم.
یو ځل بیا هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې انتخاباتي اصلاحات حتمی او اړین دي. ټول انتخاباتي مسایل او پروګرامونه به د انتخاباتو د نوې خپلواک کمیسیون تر نظر لاندې ترسره کیږي.
صورت خاط گرفت.
خو جمهور ریاست هغه مهال چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان مسولیت د انتخاباتو کمیسیون ته سپاره دا واضح نکړه چې د اوسنی کمیسیون برخلیک بد سکیږي. بلورته د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د قانون لمخې څوک تر شپږو کلونو پورې د اوسنیو کمشنرانو د لری کولو واک نه لري. ښاغلی نورستانی د انتخاباتو د نیټې د اعلان پر مهال وویل راتلونکي انتخابات به د اوسنی کمیسیون تر مدیریت لاندې ترسره شي.
د قانون لمخې حکومت موږ نشي برطرفه کولی او بل دا چې څوک استعفا ته هم نه دي چمتو. قانون اوسنیو کمشنرانو ته اجازه ورکړي چې خپل شپږ کلنه کاري دوره پوره کړي. هیله من یو چې دا انتخابات اوسنی کمشنران پای ته ورسوي.
په همدې حال کې د انتخاباتو د څار سازمان مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې که جمهوري ریاست او اجرایي ریاست د انتخاباتو د اوسنی کمیسیون د برخلیک په اړه یو خلو شي، د کمشنرانو لری کېدو ته قانوني لارې پیدا کېدای شي. سپینغر وایي که اجرایي ریاست ټینګار کوي چې کمیسیون دې نه وای شي او جمهوري ریاست خپل دریځ نه واضح کوي، د انتخاباتو کمیسیون ته دا فرصت په لاس ورځي چې په خپل دریځ ودرېږي.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشران نن د ایران او سعودي عربستان له چارواکو سره په داسې وخت کې سعودي عربستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې د ریاض او تهران اړیکې ترنګلې شوي او ډیپلوماتیک اړیکې یې هم شلیدلې دي. په عین حال کې د پاکستان د سیمه ییزو چارو څارونکي د ریاض او تهران ترمنځ شخړه کې د پاکستان د بې پلوه پاتې کېدو او منځګړي په توګه د رول لوبولو هرکلی کوي. په دې اړه له پېښور څخه د ازادي راډیو د خبریال زبی مومند راپور واورئ.
تاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هیواد د پوسټ لخر جنرال راحیل شریف په نن د ایران او سعودي ترمنځ د کړکېچ د کمولو په مقصد لومړی ریاض او بیا تهران ته سفر وکړي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران په داسې وخت کې سعودي او ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو خپل منځي تعلقات خراب شوي او همدارس د ریاض او تهران ترمنځ سفارتي تعلقات هم ځنډیدلي دي. د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د خبر پاڼې په خپرولو ویلي صدر اعظم شریف په د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا ایران او سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال د دغو هیوادونو له چارواکو سره پر سیمه ییزو نړیوالو اړیکو خبرې وکړې. خبر پاڼه همداراز کاږي، پاکستان د سعودي او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې پر رامنځته شوې شخړې سخت اندېښمن دی او صدر اعظم نواز شریف دغه شخړې د سوله ییز حل لپاره غږ کړی دی. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران تر هغې وروسته د ریاض او تهران په سفر وځي چې څو ورځې وړاندې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر او د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان اسلام آباد ته راغلي وو او له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې د سعودي په مشرۍ د څلورو دېرش هېوادیز ګډ پوځي ائتلاف په ګډون په ځینو مسایلو خبرې کړې وې. کله یوې خوا په دې وروستیو کې د ریاض او تهران ترمنځ تعلقات خراب شوي، نو له بلې خوا اسلام آباد پر دغو دواړو هېوادونو بیا بیا غږ کړی چې رامنځته شوې شخړه د خبرو اترو لاره هواره کړي.
د بلوچستان په مارګټ سیمه کې نن د ملیشه ځواکونو پر موټر بمی حمله شوې چې 15 ملیشه سرتیری پکې وژل شوی او 2 نور ټپیان شوی دي. په کوټه کې پر پولیسو او ملیشو په یو ونه کې دا دوهمه حمله ده. د دې حمله مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه دی منلې. نور تفصیل له کوټې څخه د بارکوال میاخیل پر راپور کې ووري.
د دوشنبه په سهار د کوټه شهر ختیځ لور ته د 50 کیلومتر په فاصله په مارګټ سیمه کې وسلوالو د ملیشه ځواکونو پر سرتیرو بمی حمله وکړه چې وو سرتیرو ته مرګ ژوب لور واړوله. د ملیشه ځواکونو د دفتر یو چارواکي رسنیو ته ویلي چې سرتیری د مارګټ په سیمه کې په غزمه بوخت وو چې پر موټر یې د سړک لغاړې شخصوي بم د ریموت کنټرول په وسیله ور وچاودل شو او پکې سپاره 15 ملیشه سرتیری ځای پر ځای ووژل شو او دوه نور پکې ټپیان شول. چارواکي وایي په چاودنه کې د ملیشه او موټر ته سخت ځان رسیدلې او په پیښه کې وژل شوی او ټپیان سم د ستیکوټې ته نږدې یو روغتون ته راوړل شوی چې تر درملنې لاندې دي. په دوو ټپیانو کې هم د یو تن حالت مرګونه بلل کیږي. تر چاودنې وروسته لسګونه ملیشه سرتیری د پیښه ځای ته ورسېدلې، سیمه یې محاصره کړې او په وسلوالو پسې په شاوخوا کلیو کې پلټنه پیل کړې ده. د دې بمی حملې مسؤلیت سم د ستیکو مې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د ملیشه ځواکونو لخوا د یو خبرې شوی اعلامیې له مخې په تیر 2015 میلادي کال کې په ټول بلوچستان کې پر ملیشه سرتیرو 941 وسلوال بریدونه سوي چې وایي په هغوی کې 340 ملیشه سرتیری وژل شوي او 112 نور پکې ټپیان شوي دي. په بلوچستان کې د پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په مشرۍ تیر 2.5 کال امنیت ډیر شو، خو د نوي اعلی وزیر سردار ثناءالله زهري پر اتاګ او د نوي کال له پیل سره د دې ایالت په مرکز او شاوخوا سیمو کې یو ځل بیا وسلوالې حمله پیل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د تیر چهارشنبه په ورځ هم د کوټې په سټلایټ ټاون سیمه کې د پولیو د واکسینیشن مرکز نږدې پر پولیسو او ملیشه سرتیرو ځانوژونکی برید شوی وو چې 14 پولیس، یو ملیشه سرتیری او یو عام لاروی پکې وژل شوی وو او مسؤلیت پاکستانی طالبانو او د جیش الاسلام په نامه وسلوالو سازمانونو منلی وو.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
مخی تردی چه پا امریکا که دا دیموکراتان و گوند یوازینه کاندید معرفی کری دا دغه گوند دره کاندیدان و خپله و رستوی مناظره پایتواره سواله. دا مناظره دا یک شنبه پورست پا چارلستون شار که دا هیلری کلینتون، مارتین اومالی او برنی ساندرز در منز وشوه. صادق رشتینه دا دی موضوع جزیات تاوروی؟
مخکې تر دې چې د جنوبي ایالت د ایوا په ښار کې د دیموکراتانو د ګوند د یوازیني کاندید لپاره انتخابات وسي، د دې ګوند درې کاندیدان د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن، د مریلند پخوانی والی مارتین اومالی او سناتور برنی ساندرز په وروستۍ مناظره کې چې د یکشنبه په ورځ په چارلستون ښار کې جوړه شوې وه یو له بل سره مخامخ شول. د فرانس پریس د اجانس په حواله د دغه درو کاندیدانو څخه هر یوه وکولای سوای چې په ښه توګه د خپل راتلونکي پلان څخه دفاع وکړي. د هیلری کلینټن او برنی ساندرز ترمنځ تود بحث پر روغتیایي خدماتو، د وسلو پر کنټرول او د اسلامي دولت د سخت دریځو سره پر مبارزې راڅرخېدی. برنی ساندرز خپلو ټولنیزو فعالیتونو ته په اشاره وویل: زما پیشنهاد دا دی چې ټولو خلکو ته باید یو ډول روغتیایي خدمات وړاندې سي. شخصي بیمې باید د روغتیایي بیمو څخه لیرې سي. د روغتیایي خدماتو بیه باید د یوې متوسطې کورنۍ لپاره $15,000 ته راکښته سي. دا زما نظر دی، باید ومنل سي. برنی ساندرز چې یو خپلواک امریکایي سناتور دی، خپل ځان یو سوسیال دیموکرات معرفي کوي. هیلری کلینټن چې د برنی ساندرز په رقابت کې د ټولنیزو پروګرامونو په لړ کې د اصلي هېد کنټرول پر پروګرام انتقاد کړی. هیلری کلینټن د برنی ساندرز روغتیایي پروګرامونو ته په اشاره وویل: زه باوري نه یم چې تاسو د هغه پروګرامونو په اړه چې نن شپه مو یادونه وکړه او نه ځله د امریکا کانګرس ته واستوئ ومنل سي. خو حقیقت دا دی چې موږ د روغتیا داسې یو قانون لرو چې خلک د هغه څخه ګټه اخیستلی سي. د فرانس پریس په حواله تیر کال د هیلری کلینټن هغه رسوایی چې د وزارت پر مهال د خپل شخصي ایمیل څخه استفاده کړې، ممکن د دې پر موقف اغیز وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سردار ولی صابر د هلمند له لشکرګاه څخه لیکلي وای: سولې ته خو خوشبینه یو، مګر پاکستان د افغان سولې په پرتله خپلو ناوړو موخو ته لومړی توپ ورکوي. محمود روشن له غزنی ولایت لیکلي دي چې وای: د سولې څلور اړخیزې غونډې لپاره امیدوار یو او هیله ده چې ګټوره تمامه شي. حمدالله ارمانی د هلمند څخه لیکلي: اول سوله باید له پاکستان سره وشي او بیا له طالبانو سره. هاشم توخی له زابل څخه لیکلي دي وای: د افغانستان خلک له طالبانو سره یو دی، خو خدای دې وکړي چې سوله هم وکړي. احسان الله بارک له هلمند له لشکرګاه څخه لیکلي دي چې وای: افغانان ټول سولې ته خوشبینه دي. عبدالخالق هم له هلمند څخه لیکلي چې پاکستان هیڅ وخت په خپلو ژمنو وفا نه کوي. مجیب الرحمن کریمی له نورستان لیکلي دي وای چې افغان دولت باید اول پاکستان سره سوله وکړي، بیا له طالبانو سره خبرو ته حاضر شي. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. په دې خبرونه کې مو د چې د آزادی رادیو خبری ساعت او لومړی د څلور اړخیز غونډې په ارتباط راپور درلود. د افغانستان د سولې لپاره دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو برخه واخیسته. غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په خپلو خبرو کې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وبلل. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان او امریکا د افغانستان په سولې کې مهم رول لري او پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو کولی شي هغوی د سولې خبرو ته چمتو کړي. د امداراس د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د سولې رواني هڅې او خبرې به د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې کوم خنډ را نه ولي. نورالحق علومي نن په یوه غونډه کې ویل افغان ځواکونه د وسلوالو پر ضد جګړې ته بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان حکومت هغه راپورونه رد کړل چې وایي وسلوالو طالبانو له مخابراتي شرکتونو د خوندي پاتې کېدو په بدل کې د زیاتو پیسو غوښتنه کړې ده. د رپورټونو پر اساس وسلوالو طالبانو په تیرو څو کلونو کې په دوامدار ډول د مخابراتي شرکتونو پر انتنونو، مرکزونو او کارکوونکو د حملو نه کولو په بدل کې پیسې اخیستې. او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له اوږده ځنډه وروسته د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې ده. کمیسیون مشر احمد یوسف نورسانی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دا انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د میزان په 24 نیټه ترسره شي.